شنونده گان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی سالم محمد سالم میزبان شما. سالم محمد، خوش آمدین به استودیو.
ډیر مننه سید سمی باستا سیستری مسجد آزادی رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د آزادی رادیو دا خبرونه پیل سو چې یو ساعته ده. په راپورونه کې اوري چې نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. نن تر ډیره د افغانستان پر وضعیت په دې غونډه کې خبرې کیږي. نن پنجشنبه ده، د لړم یا عقرب اتلسمه د نومبر میاشتې نهمه. په پیل کې خبرونه کومه ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ پر پاکستان د لا ډیرو فشارونو غوښتنه وکړي. د متحده عرب امارات ولیعهد افغان ولسمشر ته ژمنه ورکړې چې هیواد به یې په بېلابېلو امنیتي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي. په مسکو کې یوې محکمې د حکومت د یوه سیاسي مخالف الکسی ناوالنی دعوا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغې د ادارې په وړاندې یې کړې وه رد کړه. تمه ده د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ پر پاکستان د لا ډیرو فشارونو غوښتنه وکړي. دغه غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې کیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر د خبرو یوه برخه به په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو د پناه ځایونو پر لمنځوړلو متمرکز وي. دفاع وزیر خبری به د هغو واقعیتونو انعکاس وي چې په سیمه کې موجود دي. د تروریستانو د مرکزونو له منځه وړل د زیات سي او پاکستان تر فشار لاندې راوستل سي څو خپلې پخواني ژمنې او شعارونه عملي کړي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه په تفصیل خبرې وسي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د روان میلادي کال د اگست پر 28مه د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د خپل استراتیژي د اعلان پر مهال وویل چې نور به د پاکستان په وړاندې چوپ پاتې نسی. ولسمشر ترامپ وویل چې له پاکستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره لا هم دغه هیواد د تروریستانو لپاره یو پناه ځای و. د متحده عرب اماراتو ولیعهد افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تجمنه ورکړې چې هیواد به په بېلابېلو امنیتي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي. شیخ محمد بن زید ال نهیان چې د عرب اماراتو د وسلوال پوز د اعلی سر قمندان مرستیال هم دی، د چهارشنبه په ورځ په ابوظبي کې له افغان ولسمشر سره د کتنې پر مهال د ژمنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي رادیو ته وویل
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا، همدارنګه اقتصادي همکاریو، توریزم سره د مبارزې، د سولې تامین، د سوداګرۍ د ودې او د ساختماني پروژو په برخه کې د پانګه اچونې په اړه باندې بحث او خبرې وشوه.
د افغان ولسمشر دفتر وایي چې اشرف غني هم له افغانستان سره د متحده عرب اماراتو د تیرو مرستو او همکاریو ستاینه وکړه. اشرف غنی د شیخ زید ال نهیان په بلنه د چهارشنبه په ورځ د ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته ولاړ. د کابل جلال آباد ته لوی لار تیر ماښام د یو ټانکر د سوځیدو له کبله بند شو. د کابل د یو سل یو اسمایي زند قمندانې مرستیال حقنواز حقیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه د ګازو ټانکر د چاودنې له کبله وسوه.
مجرده که چه تانک کم از زخیره چه دوی حالتا جوره کرده ده تخلیه دی پاره یاو موتار گازی را وره و مجرده که چه تخلیه کوله پویشوی دی چه گاز لیک ده داغا پریکونه لیکی لری چون جانبیتور هم چالانو بالده نه او را خلی او زمونگا اطفایه محل ترسی.
دا خیر په خبره په دې پیښه کې چا ته ځانی زیان نده اوشته، خو پیښه مالی زیانونه اړولی دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اختلافاتو کې د سعودي عربستان ملاتړ کوي. خدای وایي نه غواړي دا مخالفتونه د دواړو سیالانو ترمنځ په پوځي مقابله بدل سي. السیسی پرون په شرم الشیخ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل هیواد د خپلو سعودي ورونو ملاتړ کوي، خو هغه د دوو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د کړکېچ د کمیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر ویل د جنگ پلوی نه کوي ځکه بحرانونه د خبرو له لارې حلیدای سي. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان روانه اونۍ ایران توران کړ چې د یمن حوثي یاغیانو ته توغندي ورکوي. هغه دا کار د ایران د رژیم مستقیمه پوځي مداخله وبلل چې جنگي عمل هم ګڼل کېدای سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په دې تړه وویل چې د ایران پر ضد دا ډول ګوت څنډنې به هیڅ ګټه ونه کړي. په مسکو کې یوې محکمې د حکومت د یوه سیاسي مخالف الکسی ناوالنی دعوا چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ادارې پر وړاندې کړې وه رد کړه. په ناوالنی پورې اړوند د فساد ضد د یوې ټولنې وکیل ایوان ژدانوف پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د محکمې د پریکړې په اړه به د استیناف غوښتنه وکړي. الکسی ناوالنی تیره چهارشنبه ویلي وه چې د ولسمشر پوتین او ادارې په وړاندې به یې یو قانوني اقدام وکړي. ناوالنی کرملین تورن کړی چې په 2013 میلادي کال کې د دغه هیواد د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د د کاندیدۍ د کمپاین په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. پوتین چې له 13 کلونو راهیسې یا د ولسمشر یا هم د صدر اعظم په توګه په روسیه کې واکمن دی، تر اوسه د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل کاندیداتوري نه دی اعلان کړی. د ملګرو ملتونو سازمان اندېښنه لري چې د اوکراین په ختیځ کې دونیتسک سیمې ته نږدې د اوبو زیرمو په شاوخوا کې د جګړو ډېرېدل به د کلورین ګازو د خپرېدو له کبله یو انساني ناورین رامنځته کړي. د دغه سازمان د بشري چارو همغږي کوونکی نیل واکر پرون په اوکراین کې وویل په وروستیو ورځو کې د تماس لیک کې دواړو لوریو ته د اوبو د تصفیې دوی دستګاوي بمباري سوي دي. د تماس لیک هغه سیمه ده چې د اوکراین د حکومت تر واک لاندې او د بیلتون غوښتونکو په واک کې سیمې سره بیلوي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې له دغو دستګاو څخه د کلورین خطرناک ګاز د احتمالي خپرېدو له کبله ژوره اندېښنه لري. د دغه سازمان په وینا که د 900 کیلوګرامه ګازو یو زیرمه په نشه سي په 200 متری کې به خلک اغیزمن سي. د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روس پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې د 2014 میلادي کال له اپریل پیل سوي او تر لسو زرو ډېر کسانی په نتیجه کې وژل سوي دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو د خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه ده. نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده چې افغانستان یې د اجنډا په سر کې دی.
که دغه 14,000 په مجموع کې چې د دوی غړي د غړو هیوادو ځواکونه هلته ځي روزنه کوي، دا به حتماً د امنیتي ځواکو په روزنه کې اغیزمن وي.
دا هم وري چې عرب اماراتو له افغانستان سره د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د عملی همکاریو ژمنه وکړه. د کابل جلال آباد تر لاره تیره شپه د اور لګېدنې له کبله تړلې وه.
اعلان اور د کنټرول لاندې راغلی ده. خساري مالی شته، لیدل کېږي، ولې خوشبختانه خساري جامي نه لري.
په سیمه ایز راپورونو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي سعودي عربستان به د ایران پر ضد له ګواښونو څخه ترلاسه نه کړي. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه ژوند په شیبو کې. نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. نننۍ ورځ ټوله افغانستان ته ځانګړې سوې ده او د افغانستان د امنیت په اړه په دې غونډه کې پر دوو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. دا چې دا موضوعات څه دي، له بروکسله احمد شیبر اوربندې راپور لري.
د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو دفاع وزیران او د دوی شریکان نن په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کوي. دوی په افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو مسله هم وڅېړي. د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو موضوع د پنځشنبه غونډې د بحث یو اساسي مسله ده. بې ثباته امنیتي حالت دی، خو افغان ځواکونه د پیاوړي کېدو په حال کې دي. دوی طالبان نه دي پرېښي چې خپلو ستراتیژیکو هدفونو ته ورسی شي. د امریکا متحده ایالاتونه د اوس لپاره افغانستان ته نور پوځیان استوي او نور ډېر متحدان او شریکان هم د زیاتو ژمنو د سپارلو په تکل کې دي. ناتو غواړي چې د بهرنیو پوځیانو شمیر په افغانستان کې له 14,000 ته لوړ کړي. دا ځواکونه به د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته وړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت اصلي هدف چې د 2015 کال د جنوري په میاشت کې پیل شو، د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته سلام مشوره ورکونه او مرسته کول دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هم په نننۍ غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د پلاوی مشي په دې غونډه کې د ملي دفاع سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وکړي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ویلي وو چې ناټو بیا بیا په افغانستان کې د سیاسي اصلاحاتو او د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو مسلې ته اهمیت ورکړی دی او پرته له شکه چې انتخابات په هره ډیموکراتیکه ټولنه کې مهم دي، نو د همدې لپاره به ناټو له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي چې دوی دا توان پیدا کړي چې د انتخاباتو امنیت تأمین کړي. نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې طالبانو او داعش په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. خو د ین ستولتنبرګ پیغام طالبانو ته پرون روښانه وو. ده وویل چې ناټو به د افغانستان تر څنګ پاتې شي، افغان ځواکونه به د طالبانو او ترهګرو ډلو پر ضد وروزي او په پښو ودروي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکزي دفتر.
ومردل چې په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیران نن د خپلې غونډې په دویمه ورځ د افغانستان په باب بحث کوي، خو د دې دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ او حتی د غونډې تر پیلېدو مخکې له د افغانستان مسالې ته د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ اشاره درلودې. په دې غونډه کې د افغانستان د امنیت مسله د پام وړ موضوع وه. احمد شیبر د دې غونډې په اړه په بروکسل کې د پژواک خبري اژانس له خبریال حکیم بشارت سره مرکه کړې ده. لومړی د ناټو د دفاع وزیرانو د رواني غونډې په اړه د هغه نظر غوښتای دی.
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، دغه غونډه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په موخه باندې چې د هغوی تجهیز او اکمال او سمبالښت ده، په دې اړه باندې تر اوسه خبرې شوې دي. او بل دا چې ناټو اعلان وکړ چې افغانستان ته به 3000 نور تازه دمه ځواکونه ولېږي چې د هغو رول به د امنیتي ځواکونو تجهیز او سمبالښت یا روزنه وي. دا یو نوې ژمنه ده د ناټو لخوانه.
او بخښي بشارت صاحب، دغه ژمنه څومره ګټوره ده ستاسو په باور؟
اتمان به تر یو حده پورې ګټوره وي، خو دا به وخت ثابت کړي چې لکه مخکې چې دوی دغه کوم 10000 کسان وو چې هغه ګټور ثابت شوي دي که نه دي شوي، دا به بیا وروسته معلومات وسي.
که چېرته دا تاسو وایئ چې هغه 10000 ګټور ثابت شوي دي که نه دي، د هغوی خو د ماموریت وخت تیر شوی دی. که چېرته په همغه حساب تاسو دا مقایسه کړئ، دغه نوې پوځیانو ته په څه سترګه ګوري؟
که دغه 14000 په مجموع کې چې دوی غړي د غړو هوادو ځواکونه تر زیرو ځنه کوي، دا واتمن د امنیتي ځواکونو په روزنه کې اغیزمن وي.
دا خو به وي د امنیتي ځواکونو په روزنه کې، البته لکه څنګه چې ژمنه کوي. خو دوی وایي چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه به دوی روزي. ځانګړي ځواکونه چې راپورونو ته ګورو په افغانستان کې معاصر تمام شوي دي. څه فکر کوي که چېرته دغه ټکي ته پام وکړي بیا به دا ګټور نه وي؟
امنیتي کسان په دې برخه کې پوهیږي نسبت مونږ ته. خو د افغانستان د حکومت لپاره دا یو ښه خبر ده چې ناټو د خپل ژمنه وکړه، بلکې دا اعلان کړل چې 3000 نور سرتیري به زیاتې او هیله مندي هلته پیدا کړي.
په ورته وخت کې د ناټو په اوسنۍ غونډه کې د افغانستان مسله ډیره مطرح شوه. مثلا د غونډې په لومړۍ ورځ باندې د ناټو عمومي منشي بیا بیا د افغانستان موضوع یاد کړه او ویل چې تر هغه به په افغانستان کې پاتې شو تر څو چې طالبان دې ته واداره نه کړي چې دوی یا د سولې له بهیر سره یو ځای نشي او یا هم هغه سیمې چې دوی نیولې دي هغه له لاسه ورنه کړي. څه فکر کوي چې دغه ژمنې هم ډېرې قوي نه دي؟
تر اوسه پورې چې کومې خبرې کړي ناټو سرمنشي او دلته د ناټو اړوند هیوادونو غړو چې په ناسته کې کومې خبرې کړي دي، له یوې خوا نه دوی وایي چې موږ هم د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت پر غاړه لرو، له بلې طرف نه وایي چې دلته به وسلوال مخالفین ماتېږي او هغوی بې له سولې نه بله لار نه لري. تر څنګ دا خبره هم کوي چې په جګړې باندې نه سي بریالی کېده. یعنی هدف د دوی دا ده چې په افغانستان کې به له یوې خوا نه د امنیتي ځواکونو روزنه مخته وړي، تر څنګ به د سولې د پروسې چې دوی ورته اشاره وکړله دا هم ملاتړ حمایت کوي. دا تر اوسه پورې تر یو حده پورې زه فکر کوم دا ژمنې دي، خبرې دي، داسې عملي اغیز به څومره دا به بیا وروسته په ډاګه سي.
په بروکسل کې د پژواک خبري اژانس خبریال حکیم الله بشارت وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې چې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په اړه خبرې کولې. نن د دې غونډې وروستۍ ورځ ده او د افغانستان مسله د اجنډا په سر کې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ابو ظبي له کابل سره د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د عملی همکاریو ژمنه وکړه. دا او هم په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاري ژمنه د متحده عرب اماراتو له ولیعهد سره د افغان ولسمشر د کتنې پر مهال سوې ده. ولسمشر غنی پرون د یو هیات په مشرۍ متحده عرب اماراتو ته ولاړ. پرې با ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي محمد اشرف غنی د عربي متحده اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره د لیدو پر مهال پر بیلابیلو امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شیخ محمد بن زاید ال نهیان چې د عربي متحده اماراتو د وسلوال پوځ د اعلی سرقمندان مرستیال هم دی، په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې او ثبات راوړلو په برخه کې د نړیوالو هڅې ستایلې او افغان ولسمشر ته یې په دې برخه کې د خپلې عملي همکارۍ ژمنه ورکړې ده. پر دې سربېره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لا پیاوړتیا، د تروریزم پر وړاندې مبارزه، اقتصادي همکاري، د سوداګرۍ وده، د کور جوړونې په برخه کې پانګونه او داسې نور هغه څه دي چې دواړو مشرانو خبرې ورباندې کړې. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو اقتصادي پروژو د عملي کولو په هدف به د عربي متحده اماراتو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر وکړي. ښاغلی آزاد، د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل خو د پروژو په اړه وایي؟
اماراتو د نن څخه شپږ میاشتې وړاندې د دوی هغه ډیپلوماتیک پلاوی چې کابل ته سفر کړی و، دوی د افغان حکومت سره ژمنه کړې وه چې د افغان بې ځایه سوې بې وزلو افغانانو لپاره همدارنګه د مهاجرینو لپاره به دوی کورونه جوړوي. په دې اړه باندې به هم عملي ګامونه پورته شي. د دې سفر وروسته چې د متحده اماراتو
د افغانستان ولسمشر د عربي متحده اماراتو د ولیعهد په بلنه د چهارشنبه په ورځ د ولور پوړي پلاوي په مشرۍ ابوظبي ته ولاړ. تر دې څو میاشتې وړاندې د ابوظبي پراختیایي بنسټ راپور ورکړی و چې له افغانستان سره د دغه بنسټ د وړیا مرستو او پورونو رقم 1.2 میلیارد درهم دی چې څه باندې 325 میلیونه امریکایي ډالر کېږي. د افغانستان حکومت ویلي و چې دغه پیسې به د کور جوړونې، کرنې، ترانسپورت، عامې روغتیا او ټولنیزو خدماتو په برخه کې مصرفېږي. د بنسټ او افغان حکومت د 1998 میلادي کال راهیسې ښې اړیکې لري او د دواړو لورو ترمنځ نږدې اړیکې د افغانانو په ټولنیزو او اقتصادي ودې کې مرسته کړې ده. متحده عربي اماراتو له دې وړاندې د کابل د قصبې په سیمه کې د کور جوړولو، په بغلان کې د قندو د فابریکې، په مزار شریف کې د هوایي ډګر او سړکونو د جوړولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د کابل جلال آباد لوی لار د وی اور لګیدنې له کبله د ترافیکو پر مخ وتړل شو. د کابل د یو سل یو اسمایي زند قومندانې مرستیال حق نواز حقیر له ازادي رادیو سره په خبرې کې وویل چې دا اور لګیدنه د ګازو ټانکر له چاودېدو وروسته وسوه. له شغلی حقیر سره پریبا ظاهر مرکه کړي په سر کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړي.
تقریبا وو پنځلس دقیقې چې موږ ته اشاره ورسره چې یو ټانک د ګازو چې د تنګي د کلچرخي د ګیټ نه تقریبا یو نیم کیلومتر مخکې جلال آباد په داخل د تنګي کې موقعیت لري. د دې اور اخیستی ده. موږ په اصلي وخت دې ته اطفایي ورولېږلې. تقریبا واتاره دي اطفایي محل ته ولاړلې. فعلاً اور د کنټرول لاندې راغلې ده. خساري مالي شته، لیدل کېږي، ولې خوشبختانه خسارې جانی نه لرو.
بلې، که د دې پیښې د دلیل په اړه راته وایي چې اصلي دلیل یې څه دی؟ پیښې څنګه رامنځته شوه؟
مجرد کې چې ټانک کومه ذخیره چې دوی هلته جوړه کړې ده، د تخلیې لپاره یو موټر ګاز راوړی و. مجرد کې چې تخلیه کولې پوه شوي دي چې ګاز لیک ده، دغه پایپونه یې لیکي لري، چون جامبیتور هم چالانو بالدغېنا اور اخلي او زمونږ اطفایي محل ته رسېږي.
بله، تاسو ویلی چې علي تاوان په دې پیښه کې اوشته دی، یعنی دقیقا ویلی سي چې څومره تاوان رسیدلی دی؟
دقیق نه یم، ولی تاسو پوهیږئ چې هلته یو ټانک او په دې کې طبیعي ده چې ګاز موجود و، حتمي ده چې مالي خساره بار راځي.
د کابل د یو سل یو اسمایي زون د قومندانې مرستیال حق نواز حقیار وله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به سفیر الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې تبصرې او مقالې خپرې کړې دي.
لویدیزو مطبوعاتو او د خبریالانو مدافع ټولنو په شمشاد تلویزیون باندې د وړمې ورځې برید او په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پښتننګونو تبصرې کړې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکزی په امریکا کې دی په یو بیان کې په شمشاد تلویزیون باندې د سه شنبې ورځې حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د دې کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکي سټیفن بوتلر ویلي په شمشاد باندې حمله یوازې په یو تلویزیون حمله نه بلکې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ برید دی. په بیان کې د سټیفن په والا ویل شوی چې افغان حکومت باید هر هغه څه چې پتوان کوي د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو د خوندیتوب لپاره وکاروي. بی پولی خبریالانو هم په خپل ویب پاڼه کې په شمشاد تلویزیون حمله غندلې او د زیانمنو شویو خلکو له کورنۍ سره خواخوږي کړې ده. د بی پولی خبریالانو په راپور کې د افغانستان او ایران لپاره د دې سازمان د مسؤل رضا موینی په حواله راغلی چې افغان امنیتي ځواکونه رسنیو او خبریالانو ته د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. د بی پولی خبریالانو په راپور کې راغلي افغانستان د 180 هیوادونو ترمنځ د خبریالانو د خوندیتوب له پلوه په 130 مقام کې ځای لري. د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې هم په شمشاد تلویزیون برید یو ویرونکی جنایت بلل شوی چې د مشروع کار په وخت خبریالان هدف ګرځول شوی. د یاد سازمان په خبره د سه شنبې ورځې حمله دا په ډاګه کړه چې کابل لا هم په افغانستان کې یو له خطرناکو سیمو دی. د بخښنې نړیوال سازمان اروپایي هیوادونو ته هم پیغام ورکړی چې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو په ایستلو سره هغوی له خطر سره مخ کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي په 2014 کال کې افغان رسنیو 14 کارکوونکي له لاسه ورکړل. لس تنه وسلوالو طالبانو وژلي. د سې شنبې په ورځ په حمله کې چې د شمشاد په تلویزیون د دریو وسلوالو لخوا وشوه دغه تلویزیون یو ساتونکی ووژل شو او څه باندې 40 کارکوونکي ټپیان شول. داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست.
سعودی عربستان به د ایران پر ضد لګواښونو څه لاسترانه وړي. دا خبره د ایران ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. د حسن روحاني دغه خبرداری داسې وخت کېږي چې سعودی عربستان پر ریاض د تیر اونۍ د راکټي برید په تړاو ایران تورن کړی چې په یمن کې حوثي یاغیانو ته توغندي ورکړې دي. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اوري.
په داسې حال کې چې د دوو سیمه ییزو سیالانو یعنی ایران او سعودي عربستان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر په تازه څرګندونو کې پر ریاض غږ کړی چې د تهران پر ضد له ګواښونو به څه ترلاسه نه کړي. حسن روحاني د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د کابینې په غونډه کې سعودي عربستان ته په خطاب کې وویل
جایگاه ایران رو در این منطقه میشناسید؟
د یوې پسیمه کې د ایران ځای تاسو ته معلوم دی، تر تاسو ستر راغلی او ښکرونه یې مات شوي دي. تاسو خو هیڅ نه یئ. امریکا یې راغله او ونه توانېده چې په دې سیمه کې کوم کار وکړي. تر تاسو پیاوړی صدام و، راغی ښکر یې مات شول.
صدام بود آمد شاخش شکسته شد.
ایران او سعودي عربستان په سیمه کې د سوریه او یمن د شخړو په شمول د روانو کړکیچونو په مخالفو لورو کې دي. خو روحاني د چهارشنبې پر ورځ په خپلو خبرو کې پر سیمه ییز یووالي ټینګار وکړ او ادعا وکړه چې دغه هیواد په منځني ختیځ کې د سولې، امنیت، ثبات او پرمختګ په لټه کې دی. دی وایي د سعودي عربستان یو ستراتیژیک تیروتنه دا ده چې امریکا متحده ایالات او اسرائیل خپل دوستان او ایران خپل دښمن ګڼي. روحاني امریکا او اسرائیل تورن کړل چې د خپلو ګټو لپاره په سیمه کې بیل والی تلمن وهي. د ایران ولسمشر کابینې ته په خبرو کې دا پوښتنه مطرح کړه چې سعودي عربستان څنګه د سیمې د خلکو په وړاندې له تازه ګټه اخلي. وروسته لاغې چې د نومبر پر 4 په ریاض د حوثي یاغیانو راکټي برید وسو، سعودي عربستان ایران هم په دې برید کې ښکېلو باله او تورې ولګوي چې تهران حوثي یاغیانو ته توغندي ورکوي. خو ولسمشر روحاني په دې اړه وویل چې حوثي یاغیانو په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا د بمباریو په غبرګون کې پر ریاض توغندۍ وشتی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی هم د نومبر پر 8 نیټه ویلي و چې د سعودي عربستان څرګندونې ناسمې، بې مسؤلیته او تر دې ورهاخوا پارونکې دي. نوموړي زیاته کړه سعودي عربستان دې د دې ډول تورونو پر ځای د ډیپلوماتیکو لارو د یمن د شخړو د هواري هڅه وکړي.
بیا هم د ایران موضوع د ایران کایهان ورسپانې په یو مطلب کې لیکل سی و په ریاض پسې د یمن د حوثیانو د راکټي حملې هدف به دوبۍ وي. د سرلیک ډیر عکس العملونه و پارول. د ایران د حکومت ویاند ویلي چې له هغو رسنیو سره به قانوني چلند وسي چې د ایران د ملي ګټو خلاف وي. نور تفصیل له فرشته جلال زینه.
د مقالې تر خپرېدو وروسته یو شمېر خلکو پر انټرنټي پاڼو او د ایران ځینې خبري رسنیو دا سرلیک په سیمه کې په ډېر حساس وخت کې جنجال پارونکی، غیر منطقي او گمراه کوونکی وبلل. د ډیرو غبرګونونو تر خبرېدو وروسته د ایران پر مطبوعاتو د څارنې پلاوی په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې د کیهان ورځپاڼې سرمقالې د ایران د ملي ګټو سره په مخالفت کې دي. د ایران او سعودي عرب روابط تر هغه وروسته لا خراب شو چې په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو یو توغندی په ریاد کې د ملک خالد پر هوایي ډګر ور وتوغاوه. توغندی د سعودي د هوایي دفاع ځواکونو شنډ کړ. سعودي عربستان ادعا وکړه چې په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو له ایران نه دا راکټ ترلاسه کړی و. د امریکا متحدو ایالاتو هم د سعودي دا ادعا تایید کړه او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې د سعودي عرب له لورې په وړاندې شوو معلوماتو کې څرګنده شوي چې د جولای په میاشت کې له یمنه د ایران سخت قیام راکټ ورتوغول شوی و. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل چې حوثیانو په خپل واک او د سعودي عرب له لوري د جنگي جنایتونو په جواب کې پر ریاد راکټي حمله کړې ده. د ازادي راډیو د ایراني برخي خبريال شاهین بشيري وايي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ وروستۍ کړکېچ شایي شي پایلونه لري.
ببینید الان منطقه خاورمیانه از جهات گوناگون تبدیل به یک
دیوای منځنۍ ختیځ اوس مهال حالت یې د بارودو یوې ډکې بوشکې ته ورته دی چې هر شیبه انفجار کولای شي. د یمن په حالاتو کې د ایران او سعودي عرب د مداخلې مسله وضعیت لا خطرناک کولای او جګړې ته لار هوارولای شي. د ایران او سعودي عرب ترمنځ په اړیکو کې وروستي کړکېچ د نړۍ د مطبوعاتو پام راړولی دی او د ایران چاپ کیهان ورځپاڼې چې دوشنبه په ورځ پر دې موضوع یو خبرګون پاروونکی سرلیک خپور کړی و پرون یو وار بیا له خپله دریځه په دفاع کې ولیکل چې د ایران ملي ګټې په یمن کې د مظلومو خلکو په ملاتړ کې دي نه د دوبۍ د ودانیو په اړه په اندېښنو کې. د ایران د حکومت ویان محمد باقر نوبخت پرون وویل چې له هغو رسنیو سره به چې د ملي ګټو خلاف کار کوي قانوني چلند وکړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په امریکا کې داسې یو شیشه جوړه شوی چې خلک یې په سترګو نیویني. تفصیل له اسمت سروانه.
په امریکا کې ساینس پوهانو داسې شیشه جوړه کړه چې په سترګو نه ښکاري. د متحدو ایالاتونو د بروکن په ملي لابراتوار کې څیړونکو د دې لپاره چې شیشه هیڅ په سترګو ونه لیدل شي له نانو ټیکنالوژۍ څخه په استفادې یوه نوې طریقه اختراع کړې ده. د میډیکل ساینس د راپور پر اساس عموما پر شیشې لګیدلې وړانګې انعکاس کوي او دا د دې سبب کیږي چې شیشه ولیدلی شو. د وړانګې انعکاس په ځانګړي ډول کله چې له کمپیوټر یا د تلویزیون له شیشې وي سترګې په عذابوي. کله چې رڼا یا وړانګه له یوې سطحې منعکس شي د انعکاس شاخص یې بدلیږي. خو اوس څیړونکو له نانو ټیکنالوژۍ څخه په استفادې د شیشې د انعکاس مخه نیولې ده. کېدای شي چې دا ډول شیشې مرسته وکړي چې په راتلونکي کې په آزاد ځای کې د موبایل ټیلیفون، کمپیوټر، لپټاپ او تلویزیون د لیدلو ستونزه حل شي.
ستاسو له پیغامونو
بله السلام علیکم. زه ادبیار نوزم د قرا ولایت د بکوا ولسوالۍ ته سپیڅلې سره د ټلیفون پر کار شایم. وروره د بکوا ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د درې میاشتې کېږي چې کښېنولې دي، اما فعاله کړې نه دي. موږ د بکوا ولسوالۍ د چارواکو له مسؤلینو څخه دا غواړو چې دا ژر تر ژره د مخابراتي شبکې فعاله کړي او دا دلته فعال شتون ولري، ځکه چې دلته خلک ډېر په ستونزه کې دي، ډېر مشکلات لري. سلام ته احترام.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت نماینده ستاسو سره په تماس کې یم. دغه اوس چې ما ته په کوم شمیره زنګ وهلی دی، دا د ډرایور شمیره ده چې دلته موږ ته په خپل راغلی دی، په خپلو سترګو مې لیدلې دي. د سترګو لیدلې حال دغه دی چې ورور د تور کوتل د کندهار او د روزګان ولایت تر مابینځ لویه لاره تور کوتل ورته ویل کېږي. ورور ډرایوران وایي وټکیي پیسې په زور چې میاخې ظلمونه ورسره کېږي. نو زما اولین پیغام تاسو ته دی، تاسو خبرې اعلان ته د ازادي راډیو چې دا مطلق الخاص د ولس پر مخ باندې د دې دروازې خلاصې دي، تاسو به راولاړېږي د ولس غریبانو خلکو شکایت لوړو چارواکو پورې ورسوي. نو زموږ تاسو دا هیله او ارزو ده چې دغه ډرایوران په واري واري ماته شکایتونه کړي دي، راغلي دي، وهلي دي، ډبولې دي. نو زموږ پیغام تاسو ته داسې چې دغه ډرایوران او د ولس خوارانو غم وخوړي. وسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د دالپوري ولسوالۍ د چکنبود د کلي نه ګلګین تاسو سره په تماس کې مده زړه له ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته تقدیموم. بعد د سلام زمونږ دا غوښتنه او تقاضا د افغانستان د حکومت نه دغه پاسپورټونه چې کوم مونږ جوړو لاول خو ډېر په سخته باندې جوړو ډېر په مشکله باندې جوړېږي 15,000 روپۍ که هغه څومره قیمت لري خو مونږ نه 1,000 افغانو پورې مکمل ځي منډې را منډې وو ښځه صرف ده بیا چې کله ټول الحمدلله شو سهار چې لاړ شو ایله مازدیګر نمبر راځي مونږ سره مریضان یو د افغانستان مؤسسان د افغانستان دولت دا کوم سرمایداران چې دي دوی ولې د افغانستان د خلکو غم نه کوي ولې د افغانستان د خلکو غم نه خوري ولې د افغانستان خلک کو دپاره وسایل نه برابروي الله دې وکړي زمونږ د پیغام نه څه شي حکومت سره زمونږ د فایس چې په دې باندې تصمیم او غورو کې د افغانانو وسلام.
دا حمله ازادي رادیو د مهمو خبرونو لنډیز تمه ده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په دویمه ورځ پر پاکستان د لا ډیرو فشارونو غوښتنه وکړي. د متحده عرب اماراتو ولی عهد افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ژمنه ورکړې چې هیواد به یې په بیلابیلو امنیتي او اقتصادي برخو کې له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي. د کابل جلال آباد لوی لار تیر ماښام د یوه ټانکر د سوځېدو له کبله بند سوه. په مسکو کې یوې محکمې د حکومت د یو سیاسي مخالف الکسی ناوالنی دعوا چې د ولسمشر او د هغه د ادارې په وړاندې کړې وه رد کړه. د ملګرو ملتونو سازمان اندېښنه لري چې د اوکراین په ختیځ کې دونسک سیمې ته نږدې د اوبو زیرمو په شاوخوا کې د جګړو ډېرېدل به د کلورین ګازو د خپرېدو له کبله یو انساني ناورین رامنځته کړي. او اروپایي کمیسیون پرون یوه داسې نوې مقرره وړاندې کړه چې دغه بلاک ته د ورتلونکو ګازو د ټولو نه لیکو لپاره یو عام حقوقي صلاحیت رامنځته کوي. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي په مهمو ملي مسایلو کې د یو ګډ دریز د رامنځته کولو او د حزب اسلامي ګوند د فعالیتونو د پراختیا لپاره غواړي چې دغه ګوند بیا منظم سي. ښاغلی حکمتیار پرون د لوی جرګې په خیمه کې د دې ګوند په لومړۍ کنګره کې وویل چې د حزب په نوم ډېر دفترونه پرانیستل سي و خو د دوی لومړۍ کار دا و چې د دفترونو سره یو کړي. نور حل د وصل وصل پر راپور کې
په داسې حال کې چې یو شمېر افغان کارپوهان په هیواد کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په مهمو ملي مسایلو کې د یو ګډ دریځ تر رامنځته کولو په هدف د دغه ګوند بیا منظم کېدو خبره کوي. ښاغلی حکمتیار چې د چهارشنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د دغه ګوند په لومړۍ کنګره کې خبرې کولې، د هیواد اوسنی وضعیت حساس وباله او د روان وضعیت په کابو کولو کې د حزب اسلامي پر ګټور رول ټینګار وکړ. ښاغلی حکمتیار وویل لکه څنګه چې په دغه حزب کې اختلافات نشته، نو په کار ده چې دفترونه او بیرغونه هم جلا نه وي.
موږ نن په مرکه دي ستر ستر مسایل ده. لومړی د هیز مجدد تنظیم دلته د هیز په نامه ګڼ شمېر دفترونه پرانستل شوي. لومړی یو بیا ورو ورو شمېر زیات شوی ده. دوه او درې او څلور ته زموږ لپاره لومړی کار دا و چې دا دفترونه توشید کړو چې له دې وروسته نه بیل بیل ادرسونه یې او نه بیل بیل دفترونه او دغه په سر
خغلی حکمتیار دا شنوول یو شمیر بهرنۍ کورنۍ کړي لا په خونه په دې هڅه کې دي چې دغه حزب ټوټه ټوټه کړي. خو د حزب اسلامي د غونډه چې دغه په خبره د دغه حزب د مرکزی شورا شاوخوا 3000 مخورو پکې ګډون کړي مخربو کړي او ته جواب ده. د حزب اسلامي مشرول د دې شورا ګوندی تشکیلات به د ولسوالۍ تر کچه وغځيږي او د پخواني مرکزی شورا پر ځای به له اوسنۍ شرایطو سره برابر مرکزی شورا جوړوي. د ویل چې په دې تشکیلاتو کې به د لوی جماعتونو خطیبان، د ملي شورا یو شمېر اوسني او پخواني غړي، پخواني او اوسني یو شمېر وزیران، سفیران، والیان، ستر جهادي قومندانان او یو شمېر نور شخصیتونه شامل وي. خغلی حکمتیار د روان وضعیت څخه د وټو یو وزنلار شفاف انتخاباتو بلل او ویل چې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. د په خبره ځنې ګوندونه په ټاکنو کې د حزب اسلامي لپاره ملاتړ ډاریږي، نو غواړي چې د انتخاباتو په کمیسون کې د بدلونونو پر وستلو سره انتخابات له خپل ټاکلي وخت نه وځنډوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په هیواد کې یو له پیژندل شوو ګوندونو څخه ده چې له 2001 میلادي کال وروسته د دغه ګوند رهبري شورا وویشل او فعالیتونه هم ټکنی شول. د دې ګوند مشر په 1995 کال کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د سولې بهیر سره یوځای شو او د حزب یو ځل بیا پراخ فعالیت پیل کړ. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د حزب اسلامي په ګډون ټول هغه ګوندونه چې اسلامي دا یو لري ډېر ژر کولی شي چې د ولس اعتماد خپل کړي، خو په دې شرط چې ملي دریز غوره کړي. د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک
دوه ځانګړتیاوې ولري، دوی به ډېر موثر و. اوله ځانګړنه یې دا ده چې دوی په بهرنیو کړیو پورې تړلي نه وي، او دغه بېرته د دوی بیا انسجام او بیا تنظیم چې ده، دا د دوی په داخلي منابعو استواره او دو پورې تړلي موضوع. دویم موضوع یې دا ده چې دوی یو ملي دریز خپل کړي، او د افغانستان د اوسني کړکېچ نه د ویستلو لپاره د ملت کې دوی ملاتړي پیدا کړي.
د حزب اسلامي د مرکزي شورا غونډه به په کابل کې درې ورځې دوام کوي، او په نتیجه کې به شپږګونې کمیټې د دغه حزب لپاره یو عمومي پالیسي جوړوي، او د هیواد په کچه به د حزب اسلامي 1500 کسیزه رهبري شورا هم جوړیږي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانونو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشر حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبودسمنه څنګه مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب، شرغلاس
ډیر زیاته مننه. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو ګرانو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه ګیروال صاحب. که اوریدونکو ته د محلات سلبي ازادي یا د زندانونو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ځای نه دی او څه ته ویل کیږي؟
د زندانونو او یا د ازادي د سلبي د قید محل ځایونو په اړه باید وایم چې د افغانستان د محبسو او توقیفانو د قانون په اساس باندې زندانونه یا د ازادۍ د قید ځایونه په دوه ډوله تقسیم شوي دي. اول توقیفخانه او دوهم هم محبس. توقیفخانه کوم ځای ته ویل کیږي او محبس کوم ځای ته ویل کیږي؟ اسرنګ ځای نه دي. باید وایي چې د دې قانون په اساس باندې توقیفخانه هر هغه ځای چې هلته متهمین د محکمې ته منتظر وي، یا هلته متهمین د محکمې منتظر ساتل کیږي، هغه ځای ته توقیفخانه ویل کیږي. او محبس هر هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته متهمین د محکمې د حکم لباده ساتل کیږي، یعنی هغه کسان په محبس کې ساتل کیږي چې د محکمې حکم د غوی پاړه نهایي شوی وي، او په توقیفخانه کې هغه کسان ساتل کیږي چې د محکمې حکم تر اوسه د غوی پاړه باندې نهایي شوی نه وي.
ډیره مننه ګیروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د زندانیانو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
باید وایو څرنګه چې موږ ټول پوهیږو چې د افرادو د بشري او اساسي حقوقو ساتل او له هغوی څخه حمایت کول د دولت له اساسي وظایفو څخه شمیرل کیږي، نو ځکه باید وایو چې قوانین رالو او بعضي اساسي حقوقونه د مزنونین لپاره یا د متهمینو لپاره یا د محبوسینو لپاره، په دې سبب چې هغه هم انسانان دي، او کله چې هغه د کوم جرم مرتکب کیږي دا په دې معنی نه ده چې موږ د هغوی ټول انساني او طبيعي حقوقونه له هغوی نه واخلو. همدا چې موږ د هغوی عزت دي سلبو، د هغوی ته یو رقم جزا بلل کیږي، نو دا په دې معنی نه کې چې موږ له هغوی نه د هغوی ټول حقونه واخلو. ځکه حقوق دانه نغلو او یو سل حقونه محبوسینو او مزنونینو ته وځ کړل چې هغه هم په ملي قوانینو کې او هم په نړیوال قوانینو کې د ځانه حمایتونه لري. دا حقونه کوم حقونه بلل کیږي؟ دا حقونه وایي چې کله چې یو نفر د یو جرم مرتکب کیږي، نو هغه له ځانه بعضي حقونه لري. مثلا کله چې هغه له پولیسو لخوا نیول کیږي، باید پولیس هغه ته د اساسي حقونه وروښيي چې هغه کله چې نیول شوی ده، اولین اساسي حق چې یو مجرم لري کله چې د پولیسو لخوا نیول کیږي، هغه د اتهام تفهیمول دي. یعنی کله چې یو نفر نیول کیږي، باید وغوته وخدل چې هغه په کوم اساس باندې، د کوم جرم په اساس باندې هغه نیول شوی دي، تر څو هغه وکوای شي چې لزانه د یوې مناسبې او موثرې دفاع جوړولو کې تلاش وکړي. او دوهم دا چې کله چې یو نفر نیول کیږي، باید هغه د مدافع وکیل د نیولو حق لري. کله کچیرته د هغه حکومت یا هغه دولت په قلمرو کې چې دی نیول کیږي، کدی د هغه په جواب باندې پوه نشي، دی حق لري چې هغه ترجمان ونیول سي. او دغه هغه اساسي حقونه دي چې کله چې دی نو نیول کیږي، د پولیسو لخوا باید ته وپوهول سي. او بیا کله چې په دې باندې جرم ثابت شو او پولیسو کولی شي چې د خلاف باندې ثبوت جمع وری کړي او د سرنوالي ته تعریفی کی بیا هلته هم بعض اساسی حقونه لري چې باید سرمالی هغه حقونه ورته مراعات کړي. اول حق دا ده چې د خپل سر گرفتاری څخه ممنوعیت، یعنی موږ نس کوی چې هیڅوک خپل سر باندې ونیسو تر څو د محکمې او یا هم د سرنولي حکم موجود نه لري او یا هم مشهود جرم نه وي، چې هغه هم له قانون کې له خپل ځان خپل خاص شرایط لري، تر څو چې هغه شرایط نه وي وځ سوي موږ نس کوی چې هیڅوک خپل سر باندې ونیسو. او دوهم دا د شکنجې نه ممنوعیت، یعنی دا د افرادو یو اساسي حق ده، کله چې دوی نیول کیږي باید په قانوني توګه د دوی جرم ثابت شي او د هغه په خلاف باندې اسناد راټول شي. یعنی موږ نس کوی چې له شکنجې نه یا توهین او تحقیر په اساس باندې وکوي چې یو نفر مجبور کړ چې تر څو د خپل جرم چې یا هغه جرم چې کړی ده او یا هم کینه ده کړی د غو په خلاف باندې د خپل ځان په خلاف باندې اقرار وکړي. او دوهم دا چې باید کله چې موږ یو نفر نیسو د هغه کورنۍ ته او دوستانو ته اطلاع ورکول سي چې دغه نفر په دغه محل کې زندانی ده، چې دغه قضایي متاسفانه موږ ډېر زیات لرو، خصوصا په ملي امنیت کې موږ د ډېر اساسي مشکل له زموږ کله چې دوی یو نفر گرفتاروي دوی هغو ته نه د هغو د اتهام تفهیم کوي، یا نه ورته وایي چې په کوم اساس باندې په کوم جرم باندې موږ ته نیولی. او بل دا چې دغه نفر بیایي او تر څو میاشتو پورې اصلا د هغو نه کوم درک نه وي چې دا نفر کوم ځای کې ده، یا په کوم نهاد کې ده، یا په کوم محبس یا په کوم توقیف خانه کې ده، اصلا د هغه کورنۍ یا د هغه دوستان او هیڅوک نه خبر نه وي. نو دغه هغه اساسي حق نه دي چې باید د متهمینو او مظنونینو د گرفتاری په وخت کې په نظر کې ونیول.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. افغانستان په زندانونو کې کوم کسان چې بندیان دي، آیا له هغو حقوقو څخه چې تاسو یادونه وکړه په نړیوالو او په ملي قوانینو کې چور کول سوي دي، له هغو څخه برخمن دي؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې هغه حقونه چې په ملي او نړیوال قوانینو کې محبوسینو ته یا متهمینو ته یا هم مظنونینو ته په نظر کې نیول سوي دي، باید وایم چې لنی کمرغه بعض یو ګڼ شمېر هغه حقونه رعایت کیږي زموږ د پولیس او اردو او د امنیت لخوا. یعنی نه باید وایو چې دا ټول حقونه نقص کیږي او هیڅ حق دوی نه لري. اکثرا محاکمو کې اکثرا زموږ مظنونین متهمین وکیلان لري، د ترجمان دوی ته فراهم کیږي، او ډیر هغه اساسي حقونه چې موږ مخکې ذکر کړو هغه دوی له هغو نه برخمن دي. اما له بدمرغۍ باید وایم چې بعضې اساسي حقونه اوس هم په افغانستان کې نه رعایت کیږي. زموږ په زندانونو کې اوس هم ډیر زیات مشکلات شته دي، لکه څنګه چې شکنجه یو هغه اساسي مشکل ده چې یو ډیر کله چې متهمین یا محبوسین زندان ته راوړل کیږي له هغوی سره په ډیره بد رویه کیږي، هغوی ته کول کیږي، وهل کیږي، هغوی ته توهین کیږي، تحقیر کیږي. او دوم اساسي مشکل دا ده چې د هغوی دوسیې په خپل وخت باندې نه بررسي کیږي. یعنی کله چې یو نفر قانوني معیار د یوې دوسیې د بررسي کېدو څلور میاشتې په قانون کې تعین سوی ده چې باید په څلور میاشتو کې د یو نفر دوسیه په مکمله قانوني توګه باندې بررسي سي او خلاص سي. اما متاسفانه زموږ په دولت کې کله چې یو نفر نیول کیږي تر شپږ میاشتو تر یو کال پورې حتی دوسیه له اولې مرحلې نه تیریږي، حتی دوسیه له څارنوالۍ نه په شپږ میاشتو یا اتو میاشتو کې نه خلاصیږي تر محکمې ته نه راجع کیږي. نو دا بعضې اساسي مشکلات شته. او بل دا مشکلات د زندانونو په اړه باید وایم، یا د ازادۍ د قید ځایونو د مشکلاتو په اړه باید وایم، هغه دا دي چې اکثرا زموږ زندانونه یا توقیف خانې یا نظارت خانې په معیاري بنسټ باندې نه دي برابرې. لکه څنګه چې موږ سوچ په مخ کې یو نظارت درلودل، د کمیسیون یو نظارتي برنامه درلودله، نظارت خانونه هم نظارت کول، زه به نوم ونه اخلم دغې نظارت خانې، اما دومره د دې نظارت خانې وضعیت خراب و چې د یو انسان اوسېدل په هغه ځای کې اصلا ناممکنه.
د بشری حقوقو خپلواک میسون چې وادانده هم لزندانونو څخه نظارت او څیړنه ده، په دې برخه کې تاسو څومره کار کړی دی؟
ډیر زیات مننه عارف صاحب. څنګه چې تاسو هم ویل چې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون یو اساسي دنده د نظارت خانو او یا د زندانونو څخه نظارت ده، موږ باید وایو چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسون هر میاشت کې خپل خاص نظارتي پلانونه لري چې دغه په اساس باندې موږ ټول نظارت خانونو، توقيف خانونو او محبسونو نظارت کوو. اول دا چې موږ له دغه محلاتو د بشري حقوقو سره برابر معیارو باندې حکم شرایط چي دي موږ هغه غونه نظارت کوو، او دوم دا چې موږ ټول هغه قضیه یا هغه مشکلات سیړو چې په غو کې د افرادو یا د مزنونینو یا د متهمینو یا د محبوسینو بشري حقوقونه نقصوي. کله چې موږ کومه قضیه په دې اړه باندې کمیسیون ته راځي کېږي، نو موږ په هغه هر خزه توګه هغه دوسیه یا هغه قضیه سیړو او هغه مربوطه مراجعو ته راځي کوو. دوم دا چې د افغانستان د بشري حقوقو بره لویل دي چې دا نظارتونه کوي، د دوی نظارتو گزارشونه تهیه کوو چې دا گزارشونه موږ هم دولت ته او هم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوو. او دریم اساسي کار چې د افغانستان د بشري حقوقو کوي دا عامه آگاهي ده چې عامه پوهاوی کوو موږ، یعنی د رادیوي برنامو له طریقه، تلویزیونی برنامو له طریقه، ورکشاپو له طریقه، سیمینارو له طریقه، کنفرانسو له طریقه موږ کوشش کوو چې د افرادو هغه اساسي حقونه چې دي هغه خلکو ته وروپوهایو. لکه څنګه چې موږ بعضی برنامې لرو چې د امبودزمن بخش په خاصه توګه په دې بخش کې کار کوي، د پولیسو سره او له اردو سره او له د امنیت له کارمندان سره موږ ورکشاپونه دوی ته دایرو، ترڅو دوی د هدف ته راورسو چې دوی د افراد محبوسینو او مزنونینو متهمینو حقوق هغه څنګه چې قانون کې راغلي دي هغه رعایت.
ډیره مننه. غوښتنه مو ساده په دې برخه کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو څه خاص پیشنهادونه لري دولت ته، ترڅو دغه پیشنهادونه په نظر نیولو کې هغه د مشکلات تر یو حد پورې کتر سي. اول دا چې موږ غواړو چې باید معیاري په ملي او نړیوال بنسټونو باندې برابر نظارتخانی او توقیفخانی او محبسونه یا زندانونه په افغانستان کې جوړ سي، یا هغه سي محلونه د زندانیانو یا د محبوسینو د ساتلو لپاره جوړ سي چې په هغه غلطه د انساني کرامت د ساتل کېدو زمینه برابروي. دوهم دا چې کله چې معمولا موږ چې نظارتونه کوو په نظارتونو کې په خصوصا په محبسو کې موږ ګورو کله چې یو مور زندانی وي له هغې سره دوه درې ماشومان هم وی، چې دغه په هغه سیمهالاتو کې د ماشومانو اوسېدل یا د ماشومانو وده یو ډېره ناوړه اغېزه لري، هم په خپلو ماشومانو باندې او هم په ټولنه باندې. نو موږ کوشش کوو چې باید جلا کودکستانه او یا جلا داسې ځایونه جوړ سي چې هغلته دغه ماشومان وساتل شي، ترڅو له هغه جرمي محیط نه دوی لرې واوسي. دریم دا چې موږ وایو چې کله چې موږ وایو محبس یا توقیفخانه د افرادو فقط د جزا ورکولو ځای نه دی، بلکې د هغوی د تربیې او اصلاح ځای ګڼل کېږي. نو کله چې دا هلته موږ وایو چې د تربیې او اصلاح ځای ده، نو باید موږ دغسې ستراتیژي وي یا داسې پلانونه منځته راولو چې په هغه کې مزنونین یا متهمین واقعا دوباره اصلاح شي. لکه موږ باید هغلته کتابخانې ولرو، موږ باید هغلته صنعتي مراکز ولرو چې ترڅو هغه محبوسین هغلته مصروفه وي او خپل کارونه په سمه توګه په سرته ورسوي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. ستر پښتون شاعر، سیاستوال او توریالی خوشحال خټک لنن څخه سلګونه کال په خوا ویلی چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی پشمار دی. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت توپ په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم هم لیکلی دی. په افغانی او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو لمخې یو چاته دستار یا پګړی ور پر سر کیږي.
رنا دستور مولا
موږ په نننۍ خبرونه کې د لونګۍ پر ارزښت، تاریخ او ډولونو غږیدلیو. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
دا وطن دې د شملو د عظمتونو دلتا هر سړی مین پنا موننګ دې.
درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قامی نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ دا قامی نښه ده او کامی نخه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده. او د پښتون زلمی پیژنګلو رښتیا خبره ده چې د شملې او د لونګۍ سره چوي. اوس هم چې کله د عمر یو وخت سړی راورسي نو ځینې خلک کولې لونګۍ ځان له پیدا کوي.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو، نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي کلیوي خوا دستار پښتني ارزښت لري، لبلې خوا لونګۍ تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علیه الصلاۃ والسلام لونګۍ په سر کړې، خو مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګۍ وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګۍ به په سر کول، او په ټولو ملتونو کې لونګۍ شته خو ډولونه به مختلف وي. ولې ماهیت د لونګۍ مغه یو ماهیت د سر پټول، الامامه ما تعم الراس، په عربي کې امامت ورته وایي، یعنی هر هغه شی چې سر پټي هغه ته لونګۍ وایي. او دا دستار یا لونګۍ دا په ټولو ملتونو کې یو کلتوري حیثیت لري او ځینو کې مذهبي حیثیت هم لري. هغه تندیسونه او هغه مجسمې چې مخکې له اسلام نه پیدا شوي دي او اوس هم ګورو، په هغه ټولو کې د لونګۍ ثبوت شته. او د اسلام له نظر نه نبی علیه الصلاۃ والسلام لونګۍ په سر کړې ده، او نبی علیه الصلاۃ والسلام نه سپینه لونګۍ هم ثابته ده او توره لونګۍ هم، خو سپینه ډېر زیاته ده. روحانیون لپاره معمولا مستحب دا ده چې هغه سپینه لونګۍ، ځکه دا سپینه یو رواني لحاظ نه هم یو تاثیر لري.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه مو مساتی. نو موږ عموما په هغه مراسمو کې چې چا کړنې ارزیابي کوو یا د چا کړنې ستایو، هغه ته لونګۍ یا دستار سره.
دی وایي چې د ټولنې ځانګړي طبقې خلک ځانګړي دستارونه تړي.
پودونو کې بیا زیاتره ځینې نور لونګۍ د بلکه یو قسم وګدې زیړ لونګۍ دي چې زیاتره هندوان کوم پړې چې سره تاوي هغه ته دستار بیا نسویلې، هغه ته لونګۍ نسویلې، هندوان یې ستاوي بیا منځ کې ګول ورکوي. هغه دوه شملې درودون کې دوه شملو ته موږ تاسې پګړې نسویلې، دستار نسورته ویلې، هندوان یې چې سره وي. افغانان چې کوم لونګۍ سره وي، بالخصوص په تور رنګ کې یا سپین رنګ کې یا هر رنګ کې چې وي، زیاتره مولوی صاحبان په سپین پاج سره تړي دي، ټول ته لونګۍ ویلې سو. خو هر هغه چاته چې لکه د واده مراسمو کې په نور پټولونو په ځینې نور کې پرنګرنګا رنگونو سره پیدا کیږي، هغه ته مختص بیا دستار نه سویلې. دستار یوازې د پښتونولي سمبول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او زموږ دی ویاړ شامل ده.
خاغلی احمدی زیاته کړه چې لونګۍ د مشرۍ تحفه، خوخي، ویاړ او په یو شمیر نور مراسمو کې مشرانو ته ورکول کیږي او دا چاره په پښتنو کې ځانګړی رواج لري. د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علی احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي.
دا لونګۍ چې ډېر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نری لیکي دي او زرینی دي، ډیزاین والا دي. دا د ښار خلک چې دا ودو ته چې تړي دا نازک زرین ولري لا ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای داخله کیږي او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګی تړي او دا چې نکی پاخه خلک چې هغه د تور نه دی کی لونګی تړي ځوانانیم تړي خان په لوګدار دی هغه ځوانانیم تړي سپنجریم تړي او پاجونه چې دی هغه د لیمان تړي له د اطراف خلک تړي کله مثال خبرې لمن او ارغندا او دا شاو
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر اتلسو مترو پورې لونګۍ تړل کیږي او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. دا چې په کندهار کې لونګۍ څه ډول تړل کیږي د کندهار له اوسیدونکي میرویس لودین څخه یې اورو.
د لونګۍ ډولونه نور کم رقم دي، خصوصا زموږ د کندهار خلک یې هغه سلوزن تړلی چې د چرخول یې د غوږ سره راولي او هغه د بولدک د خوا خلک ده هغه بیا د ډیزاین دغه د لونګۍ ولونه چې دی پر تنجی راځي او دا د فرا د خوا خلک چې بیا هغه بیا داسې معنا څوک یې ګول تړي څوک یې د عراق خوا خلک هغه بیا ګردی لنګوټې تړي د مزار د خوا ده. نو دا داسې د خلکو ډیزاینونه مختلف مختلف چې او د هلمند د خوا خلک د لونګۍ چارخول د ډیزاین چې دی دا په څټ کې ورکوي داسې د غوړ شاتې ورکوي خصوصا زموږ د کندهار د خلکو ډیزاین چې دی هغه د غوړ سره ورکوي دا په خوانی خلکو پر شام کې جوړېدلې وای د بوډلا کندهاري ډیزاین لونګۍ تړلې و.
دی وای چې په ننګرهار کې د دروزو له خلۍ څخه لونګۍ تړل کیږي. قومي مشران یې شامله پرېږدي او عام خلک بیا شامله نه پرېږدي. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهوري هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري څو رقمه؟
لونګۍ خو خدای خبره یې زه چې په میاشت کې لونګۍ ونه اخلم دی ښه میاشت کې به یو پړکی یا لونګۍ نو هغه هم داسې شی نه اخلم پنځه زره شپږ زره افغانۍ پرې ورلګم هغه تړمم نه.
نمونه یې راته اخیستی شي؟
نمونه اخیستی شم یو دغه مثال ورېښمنی هندي لونګۍ تړم په پکول کې بیا بعضې وخت کې چدرالي پکول فرمایشه جوړوم نو دغه شی زه استعمالوم دا وزیري پړکي نه دي دا هم تړم.
ام دا اوس به کور کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نسی میله یو شل دانې خو بي
شل دانې لونګۍ بیا څنګه دا چې مینځي خرابېږي نه؟
بیا د دوبي د ورلو دوبي دغه جوړ کې دغه
بیا د لونګۍ تړل څنګه دي؟ درته سختي کاست
نه ډېر اسان یې موږ دا رواج او رسم دغه موږ په دې لادونه نه دی باندې شرمېږو باجې وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې دا سازر نه یا لونګۍ نه دي چې باجې وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاري ولا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څرخ هم کالی تاغوندی آیا امرنګ دی لونګۍ دی کنه؟
نه نه کالی چې کوم را برابر سوده که کوم خوند راکړم هغه سره موند مثال باجی ورکې واسطه دی رنگ خوښه سي دسې یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږ هغه حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم هغه غوندو کوم رنگ خوښه جامع مغه رقم خوښه مثال دا رنگ پر کوم هغه نه لرو
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي د خېخې مسله سي البته د خوخې بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ هم داسته باجی ورکې سي اوس وادي مثال خپلوانو چا لګه بیا سپینګره ملک مسیر یا سوګور سي هغه ته بیا مونږ دا لونګي شور کې دا ډېر پترنده هغه بولو دغه پلانګي د لونګي وخت
د خغلی کوچی په خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپوري ملانډې وهي. اوریدونکو له څو کلونو را پدې خوا په افغانستان او لری پښتونخوا کې د لونګي ځانګړي ورځ لمانځل کیږي. شاعر او لیکوال رحمت شاه سائل یې په اړه وای
ته حالات بدل شو خدا دې چې دا کار چې چا هم کړی دی چرته هم کړی دی دا د پګړۍ په نوم باندې یا د کولی لونګۍ په نوم باندې دا ورځ منزلو یا د هفتې منزلو دا کوشش دا ډېر زیات سما په خیال چې ما ته ښه ښکاري او باید چې زمونږ څه قومي نښې نښانې دي د هغې دپاره په خصوصیت سره په پښتنو کې دا یو ښې په کار دی چې د هغې دپاره سل سل ورځې مقرر کړي او هغه خلک دومره مشهور کړي چې زلمی ځوانان هم دغه کولی لونګۍ په سر کړي.
هر
حرکت اوچگیگی اس پہ ہر جڑا خوریگی اس پہ حرکت اوچگیگی اس پہ ہر جڑا خوریگی یو باتر ملت غرقیگی یو مضبوط
درنو آوری دنکو که هم په پښتني ټولنه کې د لونګۍ یا پګړۍ غورځېدل ځانګړې پور لري او یو شمېر قومونو پرې دښمنۍ کړي، خو د دا ډول باورونو او دودونو پالل بدې پایلې لري. د مثبتو فلکلوریکو ارزښتونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ساعت 9:00